سلام ستړي مشي سحر مو بهر بخير تاسو مخه کنا زادي راډیو ناوړه د خبري مجله په خبرونو پیلو د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ امر کړی چې له راتلونکي اونۍ څخه به د افغانستان په ګډون د دولسو هیوادونو وګړي امریکا ته د داخلېدو اجازه ونه لري. هغه پرون چهارشنبې د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امریکا ته د دغو هیوادونو د وګړو پر ورتګ بندیز ولګوه. ترامپ په خپله لومړۍ دوره کې هم ورته فرمان صادر کړی و. ترامپ په دې فرمان کې ویلي دي ما د امریکا د ملي امنیت ګټو او د خلکو د ساتنې لپاره دا اقدام کړی دی. د افغانستان سربیره د ایران، برما، چاد، کانګو، استوایی ګینا، اریتریا، هاتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې امریکا ته یې د وګړو په سفر بندیز لګول شوی دی. تمه ده دا بندیز د جون په نهمه د امریکا په وخت 12 بجې عملي شي. ترامپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې ورته یو فرمان صادر کړی و چې له مخې تر ډیره د مسلمانو هیوادونو له هغې ډلې د عراق، سوریې، ایران، سودان، لیبیا، سومالیا او یمنی اتباعو په سفر بندیز لګول شوی و. نن پنځم به په سعودي عربستان کې د عرفه ورسته دا ورځ چې د حج د مراسمو یو لوی رکن بلل کی حاجیان پکې د عرفات غونډې او شاوخوا د خټو کې راټولې کې ټول ورځ په دعا او عبادتونو تیروي. پر عرفات درېدل د حج مهم رکن دی او کله چې پاتې شي بده منه چې د حج یو مهم رکن ترې پاتې شو نو ځکه حاجیان عرفه ته رسیدو هڅه کوي. حاجیان لال مروي لوېدو ورسته مزدلفه ته روانېږي او سبا جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. سکال د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو نږدې یو نیم مسلمانان د حج ادا کولو په موخه سعودي عربستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت وایي د حج د مراسمو لپاره 13 حاجیان له افغانستانه ورغلي. طالبانو د جمعې ورځ عرفه او د شنبې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د پلاستیکو پاتوشونی په تدریجي ډول په زیاتېدو دي. یوناما پرون چهارشنبې د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپلې فیسبوک پاڼې د چاپیریال ساتنې په موخه د پلاستیکي کڅوړو د مصرف پر مخنیوي تاکید کړی دی. نن پنځشنبې د جون 15 د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې راغلي دي هر کال په نړۍ کې څه باندې 400 میلیونه پلاستیکي کڅوړې تولیدېږي چې سمی نیمایي د یو ځل مصرف لپاره ډیزاین شوي دي. د دې سازمان په خبره تخمین کیږي چې هر کال شاوخوا 12 میلیونه پلاستیکي کڅوړې سیندونو او وړو رودونو ته اچول کیږي. او د فارس خلیج د همکارۍ شورا د افغانستان له اوسنۍ واکمنو وخت دي چې د ښځو د زده کړو او کار حقونه خوندي او له زیانمنو ډلو ملاتړ وکړي. دغه شورا د وزیرانو د 1/3 ناستې وروسته په چپکوټ کې جوړه شوې وه. په یو بیان کې له طالبانو غوښتي چې افغان ښځو نجونو ته د زده کړو کار زمینه برابره کړي. نږدې 4 کاله کېږي چې پر افغانستان واکمنه طالبانو نجونو له زده کړې او ښځې له کار کولو راګرځولې دي. د خلیج هیوادونو په بیان کې د اقلیتونو د حقونو پر ملاتړ هم تاکید شوی دی. د خلیج فارس هیوادونه له هغې ډلې عربي متحده عرب امارات، بحرین، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت وړ مورز ناسته درلوده چې د بحث اجنډای په سیمه کې امنیتي او بشر دوستانه مسایل وه. د دې هیوادونو په ګډ بیان کې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اهمیت هم ټینګار شوی دی. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د خوړو خوندیتوب د وضعیت ارزونې لپاره نړیوال چوکاټ وایي چې په راتلونکو میاشتو کې شاوخوا 10 میلیونه افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. وړاندې به په دې اړه د جزئیات ولرو. په استرالیا کې د استرالیا حکومت ځینو بنسټونو هغو نجونو ته چې له زده کړو پاتې دي د زده کړو زمینه برابره کړې ده. افغان نجونې بیا وایي
افغان نجون ته یو روحیه ورکوي او امید ورته ژوندۍ کوي ترڅو دوی هیڅکله نا امید نشي.
د اختر په درشل کې د کانګو د ناروغۍ د خپرېدو ویرې په ډېرې دي، خو د دغې ناروغۍ نښې او علامت څه دي؟
شدید تبې، سردرد، زړه بدوالی، کانګو، د عضلاتو د غوښو یعنی د دردو څخه ډېر شکایت کوي او ډېر دغه دردونه موجود دي پکې.
وړاندې به په دې اړه چې څنګه یې مخنیوی کولی شو هم راسره جزئیات واورئ. له دې سربېره نور مطالب هم شته. منتیانه غواړم
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه په د خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو. د خوړو خوندیتوب د وضعیت ارزونی لپاره نړیوال چوکات ای پی سی اټکل کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به شاوخوا 9 میلیونه افغانان د خوړو د خوندیتوب له جدي وضعیت سره مخ شي. د دغه بنسټ په یو تازه ارزونه کې چې پرون چهارشنبه د جون 4 خپره شوې، مهم لاملونه د اقتصادي وضعیت بې‌ثباتي، د نړیوالو مرستو کموالی او د اقلیم بدلونونه بلل شوي دي. نور تفصیل د سونا کاکړ په دې راپور کې اورو.
د خوړو خوندیتوب د وضعیت ارزونې لپاره د نړیوال چوکاټ یا ای پی سی تازه ارزونې ښیي سره له دې چې په افغانستان کې د حاصلاتو د راټولولو له امله تمه ده د خوړو خوندیتوب لږ څه ښه شي، خو اټکل کېږي چې میلیونونه افغانان لا د خوړو د خوندیتوب له بیړني وضعیت یا ناورین سره مخ دي. د ارزونه چې چهارشنبې د جون په 4 خپره شوې ښیي چې شاوخوا 9.5 میلیونه کسان به د 2025 د مې له میاشتې تر اکتوبر پورې چې د افغانستان د 6.4 میلیونه جمعیت 20% جوړوي، د اقتصادي وضعیت د نسبات، د نړیوالو مرستو د کمښت او د اقلیمي بدلونونو له امله د خوړو د نه خوندیتوب 3 یعنی ناورین او 4 یعنی بیړني پړاو تجربه کړي. وړاندې راغلي چې دا شمیر په مارچ او اپریل کې 12.6 میلیونه کسان وو. آی پی سی وایي تیر کال په همدې فصل کې شاوخوا 14% اړمنو خلکو د خوړو مرستې ترلاسه کړې وې، خو سږ کال یوازې 1% یعنی نږدې 645,000 کسان له مرستو برخمن شوي دي. دوی د دې مرستو د کمښت اصلي لامل د افغانستان لپاره د بشري مرستو په بودیجه کې 40% کموالی بللی دی. په دغه ارزونه کې دغه شان ویل شوي چې بدخشان او سرپل ولایتونه چې شاوخوا 40% وګړي یې په ناورین یا د بیړني حالت په وضعیت کې دي تر ټولو زیانګالي دي. دغه شان فاریاب، غور او سمنګان هم ورته وضعیت لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمن افغانان وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د سرپل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه مو هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې، د خوړو لپاره هم څه نه لرو. میړه مې عصبي ناروغي لري، مزدوري نشي کولی، کوم کار نشي کولی. زموږ ژوند د خلکو په مرسته تیریږي، که څه پیدا شي پخوي یې، که پیدا نشي هیڅ. مطلب دا چې موږ هیڅ عاید نه لرو.
د ای پی سی د دې ارزونې پر بنسټ چې د خوړو خوندیتوب د وضعیت د ارزونې لپاره یو نړیوال چوکاټ دی او د څو نړیوالو ادارو لخوا یې ملاتړ کېږي، د اغېزمنو شویو خلکو 3/4 برخه په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي او د ژوند لپاره په مستقیم ډول په کرنه او مالداري متکي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي سره له دې چې له 2021 تر 2024 پورې د غنمو د مقاومو تخمونو پراخ ملاتړ شوی او په فبروري او مارچ کې مناسب اورښتنه شوي، خو دوامداره وچکالۍ، شدیده ګرمي او د نباتي ناروغیو او آفتونو خطر لا هم د افغانستان د خوراکي تولیداتو په وړاندې یو جدي ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چا مخکې ویلي وو چې نږدې 3 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسې زموږ کله ازادي راډیو نوري. د استرالیا د ملبورن پانتون د یو شمېر هغو افغان نجونو لپاره د آنلاین زده کړو پروګرام پیلوي چې د حقونو په برخه کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې دي. دغه پانتون په اعلامیه کې چې پرونی خپره کړې ویلي چې دا پروګرام به د نجونو لپاره د مور یا مایت په نوم د یو تعلیمي بنسټ سره په پیلوي او په دې سره به د افغانستان دننه او بهر د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دوام فرصتونه برابر شي. افغان نجونې ورته خوشحاله دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتون د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لا هم په خپل ځای دی. د استرالیا د میلبورن پوهنتون د مور یا مایټ په نوم د یو تعلیمي بنسټ په همکارۍ یو شمېر افغان نجونو ته د حقوقو په برخه کې د زده کړو پروګرام پیلوي. د استرالیا میلبورن پوهنتون د جون دریمه په یو اعلامیه کې اعلان کړی، دغه یو کلن آنلاین پروګرام په افغانستان دننه او بهر د هغه افغان جنو د حقوقو په زده کړو تمرکز کوي چې د همدې برخې له زده کړو محرومي شوي دي. خو په اعلامیه کې د دې پروګرام د پیل د دقیق وخت په اړه څه نه دي ویل شوي او په دې اړه هم کوم جزئیات نه دي ورکول شوي چې له دې پروګرام وروسته به ګډون کوونکو جنو ته کوم سند ورکول کیږي او کنه. په اعلامیه کې راغلي چې دا پروګرام د مور یا مایټ نړیوال بنسټ په همکارۍ پیلوي. په همدې حال کې د مور یا مایټ تعلیمي بنسټ مسؤول او د هرات پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي پخوانی رئیس غلام شادل ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی دا پروګرام پر راتلونکو میاشتو کې د هغه سل افغان جنو د ملاتړ په هدف پیل شي چې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دي. د وای دا زموږ د ادارې یعنی مایت او د میلبورن پوهنتون ترمنځ د کار میشته. هغوی به دوی ته د نړیوالو حقوقو اړوند مضامین تدریسوي او هغه مضامین چې د افغانستان د کریکولم مطابق دي هغه موږ تدریسوو او د دې پروګرام په پای کې دوی د لیسانس ډیپلوم ترلاسه کوي ترڅو د نورو زده کړو او کار په برخه کې ترې ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس په افغانستان کې په زده کړو د محدودیت له امله د ډېر شمېر نجونو لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دي. په بهر او افغانستان کې دننه یو شمېر نجونې چې له زده کړو محرومې دي وایي که څه هم دا پروګرام د محدود شمېر نجونو لپاره پیلېږي خو دوی هرکلی کوي او ټینګار کوي چې باید د افغان نجونو د زده کړو لپاره پراخه پروګرامونه پیل شي. زینب چې د طالبانو له لوري له زده کړو منع شوي وایي له زده کړو د محرومو افغان نجونو لپاره باید اوږدمهاله پروګرامونه پیل شي.
او دا رنګه بنسټونه چې فکر نیسه چې افغان نجونو کولی شي خپل درسونه ترسره کړي او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، ډېره زیاته مفیده ده. افغان نجونو ته یوه روحیه ورکوي او امید یې ورته ژوندی کوي تر څو دوی هیڅکله نا امید نه شي او وکولی شي خپل زده کړې ته او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
فاطمه محمدی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري په زده کړو د نجونو له بندیز وروسته ایران ته تللې وایي،
چین برنامه ها میتونه دا ډول پروګرامونه زموږ د افغان نجونو لپاره د هیلو یو رڼا کېدای شي تر څو موږ وکولای شو له دې رڼا نه په ګټې اخیستنې خپلې هیلې تعقیب کړو.
له 2021 کال اگست میاشت وروسته واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی. د دې ترڅنګ ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، له شهري محرم پرته سفر نشي کولی او په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې په ګډون هم محدودیت وضع شوی. که څه هم دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي خو طالبانو تر اوسه نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور وی ساعته
تاسیس مخه کلاساته رادیو نوري اوس په هم د جرمني کولن خرته ور شو چې حال ته پزرګونو کسان د دې په خاطر چې په سیمه کې درې بمونه کشف شوی د خپل کورونو پرې خودو تړ شوی دي. په دې اړه نور تفصیل هم چې ورنور
د جرمني د کولن شار یو برخه نن روسه تر هغه د اروا او فشار بدله شوه چې د دې شار له مرکز څخه پوزرګونو کسان وېستل شول. دا کسان د دې لپاره له شاره ایستل شوي چې د نړیوالې دوهمې جګړې د مهال درې امریکایي بمونه د سړک جوړېدو پر مهال وموندل شول. د دې بمونو د خونسا کولو لپاره دوکانونه وتړل شول، واټونه تر شول. د شار له ختیځې برخې د راین سین غاړې ته د دویتس لمینې له شل زره ډېر کسان ایستل شوي دي. په دې سیمه کې 850 هوټلونه، 9 ښوونځي، څو موزیمونه، دفتري ودانۍ او د ریل ګاډو تمځایونه هم تړل شوي دي. کولن له برلین، هامبورګ او مونشن وروسته د جرمني څلورم ستر ښار دی چې ویل کېږي چې باندې 2000 کلن تاریخ لري او کولن د جرمني تر ټولو زوړ ښار بلل کېږي. د کولن ښار په ویبپاڼه کې لیکل شوي دي چې د نړیوالې دوهمې جګړې له پای ته رسېدو وروسته کله هم دومره کسان له دې سیمې نه وبېځای شوي. د نړیوالې دوهمې جګړې له پای ته رسېدو 80 کاله وروسته د جرمني په بیلابیلو سیمو کې لا هم داسې بمونه پیدا کیږي چې له الوتکو غورځول شوي دي او نه دي چاودېدلي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعته
وړاندې بار سره ووري چې کانګو څه ډول ناروغي ده، څنګه مخنیوی کېدلی شي، او دختر په درشل کې موږ څنګه کولی شو د څارویو په اخیستو سره د دې ناروغۍ مخه ونیسو. دا بروسه درته په یو تفصیلي راپور کې وایو. خو اوس ورځو د طالبانو حکومت هغه پریکړه ده چې کابل له ښاروالۍ ویلي دي په کابل ښار کې د څارویو د پلور او پیر لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړي، او د ټولو ښاریانو غوښتنه ده چې یوازې هلته څاروي واخلي. ورزو په دې اړه نور تفصیل څنګه کړنورو.
په داسې حال کې چې لوی یا د قرباني اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالي وایي په کابل ښار کې د څارویو د پلور او پیر لپاره 12 ځایونه ځانګړي کړي، او له ټولو ښاریانو غوښتي چې یوازې له همدې ځایونو څاروي وپیري. د دغه ښاروالي ویان نعمت الله بارکزي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یوې رالېږلې ویډیو کې ویلي چې په دې ځانګړیو شویو ځایونو کې د کانګو ویروس د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت به د دوا شیندلو پروګرامونه هم ولري.
له ټولو ښاریانو هیله کوو چې یوازې له همدې ځایونو څاروي واخلي. دلته د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت ټیمونه هم شته چې د څارویو په پوستکي او پشم کې وي، او دوی په خپله دوا پاشي ولري. له ټولو ښاریانو هیله لرو چې موږ سره فرهنګي همکاري وکړي، او هغه کسان چې د واټونو په سر څاروي خرڅوي له هغوی وانخلي. د کابل ښاروالۍ د څاروي او څارنې سیار ټیمونه به هم په ساحو کې خپلې ګزمې ولري او ستونزو ته به رسېدنه وکړي.
په هماغه معلوماتو کې چې کابل ښاروالۍ له ازادي راډیو سره شریک کړي، د کابل اوسېدونکو ته د څارویو اخیستلو لپاره دا ځایونه مشخص شوي دي. د لوګر په نوم د ټیلو ټانګ شاته د شهدای صالحین سرک، آریا ښارګوټي ته څیرمه د دالمان ماڼۍ شاته، د کمپنۍ نخاس قلی برقی کې د اتمی امنیتي حوزې شاته، قلی زمان خان کې پل پاچا ته څیرمه، د قلی زمان خان شپېته متره سرک ته څیرمه الوخیل سیمه، دغه شان احمدشاه بابا مینه کې د ماموریت څلور لارې لویدیځ ته مزار هډې نه تیر شوی، د سړک چپ خواته پل چرخي کې د عزیزي هوتک بازار، د کابل لوګر د سړک په اوږدو کې د ملک شیر آغا سرای عمرو بازار، او د بګرامیو سړک په اوږدو کې پلنه وختې ټیلو ټانګ ته څیرمه. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان له هغو کسانو چې قرباني کوي غواړي چې د چاپیریال ساتنې ته جدي پام وړوي او په ښار واټونو او کوڅو کې د ککړتیا لامل نه شي. د کابل ښار اوسېدونکو خالد او مصطفی ازادي راډیو ته وویل،
لوی اختر په ورځ باندې ډیر خلک د خپل کورونو مخې ته یا د کوڅو کې د دې اختر د قربانۍ ویني، او دغه سې د نور ګندګي چې ته پرېږدي کم چې ماحول هم خرابوي او د صحت لپاره هم ډیر زرناک شي. نو خواهش د ټولو دوستانو او وطنداران نه ده چې دغه نظر ونیول شي، نو ډیر به ښه.
دوی د بلاکونو مخ کې بعد د قربانۍ نه هغه صفایي نه کوي، هغه ویني چې تویږي کلمې چې وي یا غلری چې وي هغه هم پرېږدي. دغه نه ګرمي ده، ډیر بد بوی خيږي کورونو ته، او دینه ډیر مرزونه پیدا کیږي. لزما د خپل ټولو مسلمانانو نه ورونو نه هیله داده چې کله قرباني وشوه د قرباني نه بعد کم هغه کثافات چې پد کیږي هغه په سم ځای کې یا خښ شي یا هم خطا شي.
د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالۍ هم له کابل ښاریانو هم د هیله کړې، او ویلي چې د قرباني شویو څارویو پاتې شوي د ښاروالۍ لخوا ځانګړو شویو لویو سطلونو کې واچوي. کابل ښاروالۍ ویلي د دوی اړوند کارکوونکي دنده لري چې په هرو شپږو ساعتونو کې دا سطلونه تش کړي او د بیا استفادې وړ یې وګرځوي.
په کابل کې د انتنې رښتون مسؤلان وایي چې سکال د کانګو پیښې د تیر کال پرتله له 15% پورې زیات شوي دي. د ناروغۍ د یوې کنې په وسیله انسانانو او څارویو ته انتقالیږي چې په وخت کې تشخیص او درملنه ونه شي وژونکي ده. دا چې د کانګو طبې نښې نښانې څه دي، په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي، اسدالله الدین په دغې راپور کې ورته کتنه کړې ده.
من ایوول زر لسنیم زر نظر نیم زر دا نو سیرلیام تو باندې مې مادي راز نیم نارانز دا نارنج نور
نن سبا چې خلک د قربانی لپاره د ساروی او د خرسلاو مرکزونو ته ځي، نو تر بل هر وخت د کانګو ناروغي د خبرېدو امکان ورسره زیاتېږي.
قیمت از گوساله استبل دت بچو جی 50000 اگر قدم جرامات کنی به اخرین قیمتش میشه 45000.
سکل للوی اختر وړاندې په کابل کې د انتانی روختون مسولان وویل چې د تیر کال پرتل د کانګو پیخو کې لاس تر 15% پورې زیاتوالی راغلی دی. دغه روختون مسؤلانو تایید کړی چې تیر یوه میاشت کې د کانګو شاوخوا 100 مشکوکې پیښې ثبت کړې دي.
کانګو ناروغي یا وینه بایدین کې تبا او یا هم د سی سی اچ اف ناروغي چې په طبي اصطلاح ورته وایو پایدای وهاده ساری ویروسی زونوز ناروغي او د منطقې.
فرید الله عمری د کابل انتانی روختون ترینر متخصص دی. هغه روختون چې د محل په کانګو اخته ناروغان پکې بستر دي. ښاغلی عمری وایي چې کانګو د یوې کنې د چیچلو په وسیله په مستقیم ډول انسان ته انتقالیږي او یا هم هغه محل چې انسان په ویروس ککړ څاروي یا یې د بدن نورو افرازاتو باندې ملوث شي.
هغه کسان چې د کنې په واسطه باندې چیچل کیږي، یعنی په عامو ټکو باندې دغه ګنګ چې کله یو ځل ویروس د ځان څخه سره واخلي، بیا د ژوند تر پایه پورې کوم کسان چې چیچي، ځینې اهلي حیوانات یا څاروي او ځینې وحشي څاروي چې کله چیچي د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کیږي، او همدارنګه بیکاره خواص د دې کنې یا ګنګ دادي چې کله دغه ویروس د ځان سره واخیست، بیا د ژوند تر پایه پورې د منتن پاتې کیږي. یعنی زموږ اکثریت واقعات د کانګو هم چې جوړوي همدغه ګنګ یا کنې په واسطه باندې چیچل شوي وي د ناروغان. دوهم، هغه کسان چې ذبحه کوي یا قربانی کوي، نو که چیرې د دغه حیوان د افرازاتو سره یا د خولې د افرازاتو یا د وینې یا د ادرار سره په تماس کیږي او په خپل ځان بلخصوص په لاس یا پښو کې وغزه لري، یعنی زخم لري، که چیرې په کانګو اخته وي دی هم اخته شي. هغه کسان چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي، یعنی په روغتونونو کې بستر دي او پایوازان هغه وقایه یا مخنیوي لارې چارې نه مراد کوي، یعنی د غیر وینې افرازات او د خولې لاب سره په تماس کې کیږي، بیا هم کیدلی شي دغه اشخاص په کانګو باندې اخته شي. د ښځې نه خاوند ته او د خاوند نه ښځې ته، یعنی د اخته ښځې څخه خاوند ته او د اخته خاوند نه چې په کانګو اخته وي، کیدای شي ښځې ته د ناروغۍ انتقال شي.
کانګو چې طبي نوم یې کریمین کانګو هیموریجیک فیور یا سی سی ایچ ایف دی، د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د کانګو جمهوریت په کریمیا کې کشف شوه. دا یو ساري ناروغي ده چې په مستقیم ډول د کنې په کانګو له اخته څاروي او دغه راز ناروغ انسان نه بل ته انتقالېدای شي. تر ډیره هغه کسان د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نورو ډیر له څارویو سره سروکار لري. زبیر احمد د کاپسا ولایت اوسیدونکی دی. دای وای او خې چې قصاب وو، تازه په کانګو اخته شوی او د کابل په انتانی روختون کې بستر دی.
وخت کې مریض مو که مریض شد، تب آمد به جانش دو روز پیش، بعد از او دلبات می شد.
زموش پر ناروغ باندی اول تب راغله، بیا د زړه بدوالی ورته پیدا سو. کله مو چې د ولایت روغتون ته یوړ او معاینه مو کړ، راته ویل چې کانګو باندې اخته دی. بیا مو انتانی روغتون ته یوړ او هلته بستر دی. تازه خونریزي هم ورته پیدا شوی او موږ ورته وینه ورکو.
خونریزي نه داشت، باز روز خونریزي پیدا کرد، باز خون طلب کردن، باز ما خون برش رسانده رایستیم.
څنګه پوښو چې یو کس په کانګو اخته دی او د ناروغ کس وجود کې کومه نخې نخانی ښکاری؟ دا پوښتنه د انتانی ناروغیو یو بل متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری داسې ځواب کړه.
البته دغه ناروغي په حیواناتو کې چې دا ډیر شدید نه وي، په عادي شکل باندې وي، خو فقط په حیواناتو کې په شتر مرغانو کې چې دا دغه ناروغي نسبتا شدید وي. په انسان کې دغه ناروغي چې کوم وخت کې دغه ویروس انسان وجود ته راننه شي او ناروغي رامنځته کی، دغه ناروغي تقریبا د 3 نه تر 10 ورځو پورې دوام کوي، چې په ناروغي کې ناروغ د یو شدید تبې، سردرد، زړه بدوالي، کانګو، د عضلاتو د غوښو یعنی د دردو څخه ډیر شکایت کوي او ډیر دغه دردونه موجود دي پکې. همدارنګه د ناروغ په پوستکي کې یو ډول شینرنګ ټاپې داغونه پیدا کیږي چې دا اصلا په پوستکي کې د وینې بهیدنې د وجې نه رامنځته کیږي.
څو وخت کانګو انسان د مرګ کومې ته رسوي؟ ښاغلی شینواری وایي د مرګ خطر هغه وخت زیاتوي چې کانګو ویروس د پوزې لارې د خونریزي او د ځیګر د تخریب لامل شي.
ناروغي یو شدید سیر اخلي او یو په شدید شکل پرمختګ کوي چې دغه شدید نه په شدید شکل کې دغه ناروغي د زیګر د تخریب د زیګر د لمنځه وړلو د شدید خونریزي سبب کیږي چې دغه حالتونو د وجې نه د ناروغ د مړینې سبب کیږي.
روغتیا پالان وایي د کانګو درملنه یو څه پیچلې او سخت ده، نو خلک باید وقایه یا مخنیوي تجدید تدابیر ونیسي. نو پښتنه دا ده چې څنګه خلک یا په ځانګړي توګه هغه کسان چې قرباني کوي ځان له کانګو ساتلی شي. ډاکټر فرید الله عمری یې پاړه وایي،
اول دا چې کله موږ ځو یو څاروی اخلو په ګنج کې موږ به حتما ځان سره دسکش ولرو، یعنی ضرور دا نه ده چې موږ هغه ته شاهکاری کوو او بدون دونه چې دسکش مو په لاس وي په څاروی او حیواناتو باندې لاس وایو. نو په دې ترڅ کې کېدلی شي چې په څاروی لاس وایو د هغې په خپله باندې په هغه واژګړو کې یا په هغه ویښتانو کې د کانګو کنه یا ګنګ شتون ولري او موږ هم د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کړ. چې کله مو څاروی راوستله ورسله دعا او تکبیر څخه چې هغه حلالیږي، نو هغه کسان چې حلالیي او په دا کې ګډون کوي یعنی کومک ورسره کوي هغه باید په خپل لاس کې کوم زخم ونه لري او دې ترڅنګ ماسک او دستکش او پیشبند موزی دوای په پښو باندې او څلوره درې درېم دا چې کله مو د حیوان قربانی کا باید پرې دو چې هغه وینه مکمله تخلیه شي او ورسته د هغه وینه د تمامېدو څخه هغه ځای چې په وینو ککړ ده هغه باید اوبو صابون په واسطه باندې پاک پرېمینځل شي یا هم د کلورو په واسطه او د هغې څرمن باید پوس شي او په پلاستیک په کوم ځای کې کېښول شي.
په کانګو اخته کورني څاروي لکه غوا او پسه کومه خاصه نښه نه لري، نو له همدې کبله روغتیا پالان وایي چې له څاروي سره په تماس کې خلک باید احتیاط وکړي. کانګو کومه ځانګړې درملنه هم نه لري، خو ناروغ ته د ویروس ضد دارو درمل ورکول کیږي چې تر ډیره ناروغان ورسره ښه کیږي. هم د ساينس ډایرکټ وی پانی د راپور لمخې له 2013 کال نه تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د کانګو 4,445 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې 944 هغه یې مثبتې وې. په هرو سلو مثبتو ناروغانو کې 40 هغه یې مړه شوې دي. تیر 2014 کال کې په افغانستان کې د مثبتو پیښو شمېر 1,240 یاد شوی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د دې پښتو خبري خپرونې پای ته ورسیدو. په پای کې هم ورزوس اسی پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله نومی ژوند د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د خمی اب د کلي اوسیدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو او ډېر په مشکل کې په دې وجه باندې چې کله موږ یو چا ته زنګ وهو موږ باید یو داسې ځای ولاړ سو یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو څخه ووځو د باندې یو ځای یا مرکران د بام سر ته وخیژو. هلته یو چا ته زنګ وهو، کله چا ته زنګ وهو په کور کې مریض وي د کور مالک ته زنګ وهو هغه نه رخیژي. په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. زموږ په کلي زموږ په ځای کې ولسوالۍ وخواته بیا ښه دي، خو زموږ کلي چې دي د ولسوالۍ څخه ډېر لرې پراته کلي دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسېدنه وکړي او موږ دا مشکل حل کړي او دلته انتنونه راوړي. اته نیټ هم کمزوری دی، هلته هم مرګران کچیر نیټ دای ځای ته باید ته ولاړ شي یا وای فای باندې کار وکړي یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې په نیټ باندې کار وکړي. نو انتن لا کار نه کوي، نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې. ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انتنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د ازادي رادیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلي افغانستان څخه ستاسو سرپاړ کې کیم د واتس اپ څپو کې، او زه غواړم ووایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توپیر نشته. هغه جمهوریت دولت ته صرف د هغه توپیر دی چې هغه لونګۍ نه پېچله، دا لونګۍ لري، او هغه ژره نه درلوده، دا ژره لري. نور زما په هند باندې دا هیڅ فرق نه سره کوي. ماسک د خلکو سترګو ته خاوره چولې دي. د خدای دوک چې د زما ژغ تاسو ټول افغانان واوري، او زما د قسم په الله چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې، او هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید ووایي. نو السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.